السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځان مرګی برید غندلی دی. ښاغلی بینت نن سهار وختي په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي، هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید تر شا دي باید د بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالت ته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تروریستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګی برید د دوشنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته، چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي، د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او 14 د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو ځینو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر لانا نسبیه سره ګټوره کتنه ترسره کړه او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. اغلی امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحدو ایالتونو او متحده عربي اماراتو په هغه ګډ بیان کې چې رینا امیری په خپله پاڼه خپور کړی، ویل شوي دواړو هیوادونو د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې په خپلو ژمنو ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې هغه د یو امن او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د لویو وچو جام په پیل شوو سیالیو کې نیوزیلند ته 5-1 ماتې ورکړه. دا د دې جام په روانو سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ده. په لومړۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه او دویمه سیالي یې کویت ته بایللې وه. په نننۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول ووهلی، خو د لوبې په دوهمه نیمایي کې څلور ګولونه ووهل. ټاکل شوی افغانستان به د راتلونکي جمعې په ورځ خپله وروستۍ سیالۍ له کوربه تایلند سره ترسره کړي، چې د ګټلو په صورت کې د لویو وچو جام سیالیو د اتلولیو د ګټلو چانس هم لري. د ویلو ده چې دغه سیالي د فورسال نړیوال جام د تیاریو په مخه پیل شوي دي، چې 10 ورځې وروسته به د ازبکستان په کوربتوب سره پیل شي. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په غزه ترانګه کې تر 5 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین ښه پر مخ روان دی. دغه ادارې بیا په غزه کې د بشري ناورین د کمښت او د 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د اوربند غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په 3 ورځو کې شاوخوا 180,000 ماشومان په مرکزی غزه کې واکسین شوی دی. ټاکل شوی دغه واکس کمپاین د غزه نورو سیمو ته هم وغځیږي. دا کمپاین وروسته تر هغې پیل شو چې 13 میاشتې د پولیو وایروس په یو نوي زیږیدلي ماشوم کې وموندل شو، او دا له 13-15 کلونو راهیسې په غزه کې د پولیو لومړنۍ پیښه ده. پر اوکراین د روسیې په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د اوکراین په بېلابېلو سیمو دغه بریدونه چې له نن سهار وختي پیل شوي، د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په مرکزي برخه کې د روسیې په یوه خونړي برید کې چې د پوځ پر یوه مرکز شوی، لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول. په پولتاوا ښار کې دغه پرونی برید اوکراینی چارواکو هغه غوښتنې یو ځل بیا راپورته کړي چې له لویدیځه غواړي د دوی پر وسلو پر روسیې د پراخو بریدونو اجازه ورکړي. اوکراین د 13 اګست په 6 نیټه د روسیې په کورسک سیمه کې جګړه پیل کړې، چې سیمه کې لا هم روانه ده. په نړیواله کچه د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او وړاندې په خبرونه کې، د افغان خزونجونو بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وايي، متحده ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې هم هیله مني چې طالبان نړیوالو لورې د فشارونو په زیاتېدو سره پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یوه برخه یم.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند توضیحات لپاره اظهار کړ. یو شمېر افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندري ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
د ځینې نورو مسایلو تر څنګ په یو راپور کې به واورئ چې یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله اړ دي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي.
دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمې دوه. اغلی اميري پرون سیشن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی امارات او قطري چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې په خبره هدف العام ژوند څخه د خزو بيخي څنګه تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عینال کې یو شمېر افغان میرمنې غوښتنه کوي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه د پر طالبانو فشار راوړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال دی فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وايي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه‌شنبه ناوخته د سپتمبر په 3مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربی اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن اميري لیکلي له افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پای ته رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا اميري د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالې لانا نوسی بسره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوي د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي ګډې هڅې وسي او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دیوی خزی حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي ځکه دا ډیر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري هم د شون له روسیې چین پاکستان او اماراتو سره اړیکې هم ډیر ښې دي. کچېره دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم سنا سمته وچی کیږي نو ممکن دغه بندیزونه یا لري کې ایرا کم کی نو ایما هیلم داده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه لمن سلارسي او خزه پاسات ډول وګرځي خبري وکي دغه حس وکي چې زه دغه جامع یو برخه یم.
د طالبانو حکومت د 3 اگست میاشتې په 20مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 ماده لري په 13مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لوري د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل شوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووایي او آن پلوړ غاګ نتونه ووایي یا قرات وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولې دي. که څه هم د خزو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکو حمید فرهادی کورنۍ ادا کوي چې هغه ورور تیر ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی او تر اوسه دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. د دوی د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې هم نه پوهیږي چې د هغه او د ورور د نیولو عوامل څه وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایی ریاست کارکونکو حمید فرهادی او ورور یې ولید فرهادی خپلوان ادا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزې اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغه دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادی د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
حمید فرهادی خبرنگار و کارمند ریاست اجرا در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادی له ولید فرهادی سره چې لزده کو نه فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک پاړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کډیریږي چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک پاړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادی د طالبانو له خوا خوسی سوی خو حمید فرهادی دی لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبریالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان
په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلې چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپل سري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بنديان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبر ریال او ورورې د نویل کېدو په اړه تازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطنو خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د دې کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي، کنه نو جرګې ته به په سپکاوي تورن شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او د بهرنیو اړیکو افغان کارپوهان ویل افغانستان د امریکا د وتلو پریکړه یوه عاجله پریکړه وه چې له امله یې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت هم زیانمن شو. نور جزئیات د سناکا کار په راپور کې.
د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره د کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر مه په ویلي کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خبر شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوری غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتخبینو څخه د زیاته کړي چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستان د وتلو او تخلیه په اړه انټونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په درويشتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان د امریکا د وتلو په اړه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مککل په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي یو بل غیر ضروري احضاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د راروانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پرېکړه بولي او وایي دې پرېکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډیر مشهود دی، ډیر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډیره بریده نو سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډیر لوی زیان رسېدلی، ډیر تاریخي زیان رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل ترڅو چې د دوی اسی پذیری په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خونه هم په امریکا کې د خلکو له خونه او سیاستمدارانو د خونه د بایډن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډیر عجولانه و او ډیر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مککل د تېرې اګست د شمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارت لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. نوموړي د امریکا د ولسمشر بایډن په ادارې په انتقاد ویلي وو چې د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو خپل لسکونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هېواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14 پیل او د اګست په 11 بشپړ شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باور کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخت دریځ په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوی و. د باور د کورنیو چارو وزارت پر ایکس چینل خبر شوی دغه ویډیو وروسته له هغې لري کړی ده چې له پراخو نیوکو سره مخامخ شوی و او هغه په توکم پالنه تورن شوی و. دا چې جرمني چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړې څه پکې و او ولې له نیوکو سره مخامخ شوی و تفصیل به له اسدالله الدین واورو.
د جرمني په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې وه، خو دغه ویډیو یې له پراخو غبرګونونو وروسته بیرته لرې کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2 دغه وزارت پر ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبره شوې وه ښیي چې یو میرمن په ډېرې اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2 ښځه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاري چې د یوې حیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2 ښځه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب اغوستی پخلنځای پاکوي خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او له سترګو اوښ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپلو خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یوه سختدریزه ډله ګڼل کیږي دام ته لوېدلی شي، خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لرې شوه چې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د چیړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام او ویره مخ په زیاتیدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورنګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین ارخي ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنۍ چارو وزارت د ویډیو لری کولو وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولای دی. د دغه وزارت ویاند کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمنی کې شاوخوا 15 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمنی اتباع دي او دا د جرمنی د وګړو 5% برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري نبیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری ترڅنګ طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل د ورځې سلګونو کسان له افغانستان وځي. دوی سره لدې چې له ایران او پاکستان د بیرته استولو له ګواښ سره مخ دي، خو وایي بیلابیل ستونزو اړ کړي چې بیرته بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اگست میاشتې په یوه اونۍ کې له 2000 ډیر افغانان له خپل هیواده وتلې دي. افغانان په داسې حال کې له افغانستان وځي چې له بلې خوا له ایران او پاکستان څخه هم په زور او په خپله خوښه ډېری افغانان بیرته افغانستان ته ستنېږي. نور حال د عبید سپوږمې په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور وستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 10% ډیر دی. IOM زیاته کړی چې په دیونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 35% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 95 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تیرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړل لري دوه انګند مې وای ګورګان مې واده شو هغه ته سامان ورکړو 50 کال کور مې او قیمت واخلا چې بیا خرڅه هغه ته ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسي بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کم پلې وی او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او چې کار نشه نو چې شو کو په خبر ته ورسو وار مې اسا وکړ چې لا شمه خدای تخت لار مې کم پلا و تخته من دی پیخول وصاله رما و ندی چی بل چی وصاله رما چیز لاغ شمپی
یوی بلی میرمنی چی دی هم دی موضوع دی حساسیت لامالا دی نوم لخو دلو دادا وکڑا آزادی رادیو تی وویل چی لی ایران کابل تر دیپورت شوی و خود دی رستون زو لامالا بیر تا پاکستان تا کدوال شوی
ما خزیران آمدم از ایران رد مرد شدم بسیار دگالات خراب ویزه نداشتیم اقتصاد بسیار صفر بسیار دک مشکلات
زه په ایران کې وم پولیسو په ډیر خراب چلان تر پولی را وستو او افغانستان ته ویلی ګرو افغانستان کې هم نه کار و نه ځوان نه زده کړې نه تعلیم ټول مال مې وپلور مجبور اسوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم اوس دلته هم وضعیت خراب دی
بسیار دغه د جنجال هستیم
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اگست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي په راپور کې راغلي وو چې له دې ډلې څخه 1 میلیون یې اروپا ته پناه وړي او 85% یې په ګاونډیو هېوادونو کې بې کوره شوي دي خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په 13 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شوي دي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرید می میسج ته پریشی دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ وو وسی په 12 افغانۍ کړی دی ډیر مسلمانان وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دی دا زموږ دا ژغ د ټولو پر واوري چې به ته د پخا پر کم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد رادیو تور قاکم کو ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاوت را کړای دا متاسفانه چې اوس تقاوت مونږ ته نه راکې اپ معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چه ده منگه غاک تاسه تر چارواک پوره ده امارات و رسوی و سلام
السلام علیکم من رو را پا ده علمان که تالیبان و ده رئیس ترانسپورت چه آج و رواستی ده مطروانان رو را ده که مالا بس داکسن مطر یا بل مطر مالا ترنه نپاره پینزه پسیتان که سلور پا بردی که تر ده رو را بالا اوزد نور که آقا یونیم سلاغوانی کریه ده یادونیم ساوونه کې دا یو د استربل ځای په ورور د موږ ټول اک شي جوړې د استغه موږ شرغم طالبان ول ور پول شروع کړو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ستاسو څو پیغامونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبري مجله زما همکار احمد جعفر احمدی مختوری.
تشکر.